السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرانی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، له دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:00 منځنیو څپو خپرېږي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د 8 کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کورټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لار ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي،
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو د کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله درېدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ګوزن ناروغۍ نیولي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیون ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 10 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې به سخت بارانونه، تالندې او برېښنا وشي. په بیلابیلو ولایتونو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ناټو عمومي منشي مارک روته وایي دا ټلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسي کورسک سیمې ته رسېدلي دي. ښاغلی روته نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون به د روان کړکېچ له پراخېدو سره د پاموړ مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه، داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې له 6 لکو ډېر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 کسان چې شک کېږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په مرګونی برید کې لاس لاره وژلي دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې 10 پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې ډېری جیش العدل ډلې د دې برید پړه منلې وه. د ایران تصنیم خبري اژانس د سپاهي پاسداران ځواک په حواله راپور ورکړی چې دې ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نوري نیولي دي. دا برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید و. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په 2 جاله حملو کې د 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ساحلي ښار سور کې په یوه ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي، 10 نورې ټپیان کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره په امبولانس کې سیمې ته ځان رسوي. سور د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل ښار دی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب 8 نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. راسره اوسئ په دې خپرونه کې وړاندې راپورونه خپرېږي.
۶۶
د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په یو راپور کې به د دې صندوق د اهمیت په اړه جزئیات واوري. په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو په دوام د تایبات ښار چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په ذریعه ورته جوړه شي.
په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ډالرو او افغانیو د ارزښت په اړه یو ځانګړی راپور لرو. همداراز واورئ چې په سپین بولدک کې د لغړیانو کاروبار ولې په خرابېدو دی.
دغه لغړیانو به یو غوټه وړله، دا 15-20 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق یا AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په هغه کې اندېښنه ښودلې چې بشری مرستو ته د اړو افغانانو په شمیر کې ورځ په ورځ نور زیاتوالی راځي.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې رارسېدلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشري مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس سو. د ملګرو ملتونو اړوند غي ادارې ویلي په تیرې یوه لسیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ سلسلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ-19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو، تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 15 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چای خوړلو تنن لرو، نه د خیری نه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي. یو تی سوړ شوې ده د خوړلو هیڅ نه لرو، پوښه خوړلو حیرانه پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو. او د مواد سوخت چې ډیر ګرانه شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامورې نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولی، دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خواړه نه لري.
شخص خود من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیسته ستون زی مدوه چند زیادی شوی پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند در لوده حالا دندو لري شوی اوس لزخت زیات سنځو سره مخ دي. زه خپل کله کله د خلکو کورونو کې کار کوم، هغه هم که کومه کورنۍ سلیا یو نیم سل افغانۍ راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري، او آن دا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپلو کوچنیانو ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان یې په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتات.
د تایباد ښار د انقلاب عمومي څارول څارنوالو بخې په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر تاګ را تاګ بندیز لګولی. حجت صدیقي ارنا خبری ارزانستویلی چې دا اقدام د خلکو د غوښتنې پر بنسټ او په بیلابیلو ښارونو کې د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. له دې بندیز له اعلانېدو وروسته په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دې محدودیت سره به د خپلو ورځنیو چارو په سمبالښت کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
د تایباد ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر لېږدولو د بندیز له اعلان سره سم خبرداری ورکړی چې که څوک له دې پرېکړې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. حجت صدیقي تازه له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې هغو موټر چلوونکو ته چې بې اسناد افغانان له یوې سیمې بلې سیمې ته لېږدوي قانوني سزا ورکول کیږي، او د ایران د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم به یې موټر شپږ میاشتې توقیف شي. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دغو بندیزونو د دوی لپاره د ژوند شرایط لا سخت کړي، او په وخت سره خپل کارونو ته رسیدل ورته ستونزمن شوي دي. د تایباد دوه اوسیدونکو شګوفې او فیروز د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ادي روز ما از طریق ما
پرون مو د سناپ للارې آنلاین ټکسی وغوښته. کله مو چې خپل معلومات داخل کړل، هغه کس زنګ ووهه او پوښتنه یې وکړه چې افغان یاستې. موږ ورته وویل هو. له هغې وروسته سناپ رانغې او هر څومره مې زنګ ووهه ځواب یې رانغې.
در تایباد کس حق نداره.
په تایباد کې هیڅوک حق نه لري چې افغانان په موټر کې سپاره کړي. دې ستونزې پر اختیاز موږ پر ژوند اغېز کړی. که کار ته ونه رسېږو یا ناروغ شو یا روغتون ته ونه شو تلی، نو څنګه به ژوند پر مخ یوسو؟
مریض شویم، به بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
لبلی خوا د تایباد د انقلاب عمومي څارنوال حجت صدیقي چې ویل کېږي دغه ښار له مشهد ولایت څخه 225 کیلومتره فاصله لري اعلان کړی چې تایباد کې 14 هغه استوګنځایونه چې بې اسناد افغانانو ته پر کرایه ورکړل شوي وو مهر لاک شوي یا تړل شوي دي. ایرنا خبری آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې چې د هغو استوګنځایونو مالکان په دې تور چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورکړي محکمو ته معرفي شوي دي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه په ډاګه کوي وایي چې په ایران کې افغانان معمولا د ایراني وګړو له لارې او د هغوی په نوم کورونه کرایه کوي یا یې پیري. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته هیڅوک حق نه لري چې ملکیت او کور واخلي، یا خو باید د یوه ایرانی په نوم وي. په واقعیت کې دا خپله یوه ستونزه ده. داسې پیښې سوي دي چې قباله د ایرانی په نوم ده او هغه یې افغان ته نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اصلي مالک افغان دی او کور د یو افغان د پیسو په مرسته اخیستل شوی دی.
د ایران د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 23,000 غیر قانوني وګړي چې د ایران او افغانستان د ګډو پولو له لارې تایباد ته داخل شوي وو نیول شوي او له قانوني پړاوونو وروسته خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. د دوغارون پولی چې له تایبات څخه 3 کیلومتره لرې ده د افغانانو لپاره ایران ته د تګ او راتګ مهمه لار ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې ایران په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ډېرو لویو ښارونو کې یې د هغوی په کار فعالیت او تګ راتګ باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرو افغانانو په افغانستان کې د سختو شرایطو، بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل هیواد د ایران او نورو هیوادونو په نیت پرېښی دی.
په ایران کې پر دې را افغان کډوالو د تازه لګېدلو محدودیتونو په اړه راپور مو اورېده. په دې اړه مې د چارو د شنونکي سید زاکر شاه سادات نظر وپوښت. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو د زیاتېدو په اړه وویل،
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسما وکړو چې دوی به تر 1 کال پورې 1 میلیون مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که بدوي. خو زه دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر 1 کال پورې به موږ خامخا 1 میلیون مهاجر د دې نه وباسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ را تګ د درسونو، د مکتبونو او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تا کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخت د اغلنه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله سادات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 40-50 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شویو هلته افسرانو یا کارمندانو. دا هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بېرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي خوشې دننه هېواد من نه مونږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په هر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې، تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې دیره دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای ځکه چې د ایران اخوندي نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړي دي، اوس به هم وکړي په راتلونکي کې هم.
د چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ساعت.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې بده افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم اوري. خو اوس نړیوال مسایل. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداری ورکړی چې اسرائیل به پر د هیواد د روسي حمله له کبله له سختو عواقبو سره مخامخ شي. بلخوا عراق پر خپل ګاونډي ایران د اسرائیلو لخوا د حملو لپاره د دې هیواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د اسرائیلي یرغملو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د دو ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداری ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقبو سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په جواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پاسداران د یوه قومندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پاسداران د قدس واکونو قومندان عباس نیلپروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې ووژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16مه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دوه ورځني اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د اکشن به پر ازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سوي کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسي. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل سوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سیمایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د سیمې زرګونه کسان وزګار شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې مشر ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې له 15 تر 10 زره پورې کسان چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د دې محدودیتونو له کبله زیانمن شوي دي.
د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق قڅګزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه به پر دغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله دا 15 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجغ ملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشر بیلی مشر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندې وڅېوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځې دی برته نو تګ را تک زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتک لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمي کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي وو چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د بلوچستان په چمن ښار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیموونکي محمد صادق څکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان اوس په بولدا کو چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثره مړی پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړی څخه پاسپورت غوښتل زبر در تو ما چې موږ کرباتونه انا نات کلتور ټول پکې تباسو کلار نس خلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک.
د خاغلی اڅکزی په خبره کته هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله لخپلې غوښتنې پښان شي.
د هم د خبرونه ورستای راپور په دې ورستیو کې د افغاني ارزښت د ډالر په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخامخ شو. د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغانیو د بیې د ټیټېدو د اوړو وریجو او غوړیو په ګډون د توکو پر بیو هم اغیز کړی. په دې اړه د تفصیلي راپور ته پام وکړئ.
لېوې ونې راهیسي افغانۍ د ډالر په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کمساري توګه لوړې شوې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونې وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 15 لیتر غوړی په 440 افغانۍ و خو اوس 540 افغانۍ ته رسیدلې. همداسې یو 50 کیلوی د اوړو بوجي 1450 افغانۍ و خو اوس یې قیمت 1540 هغه تل ورسوي. دا بدلونونه تیرې یوې اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر او بیې راښکته شي د توکو په بیې اغیز نه کوي خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي لبد مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي خو له لوړې دوه سره د توکو بیې هم لوړې شي.
خوراکی
رو د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بل پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید د خلکو استخدام او مصرفیت موږ تجارت صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د معلوماتو او احصایې ادارې د میاشتنی راپور له مخې ویلي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو په ارزښت کې د تیر کال د میزان او سمبولې د میاشتو په پرتله 11.4% زیاتوالی راغلی دی. یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ دی او بېوزلي د کړکېچ تر بریده رسېدلې او د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې فائزه ابراهیم